یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزنور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په دې اړه د چارواکو د څرګندونو او عکس العملونو په اړه راپور سربیره دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ له پخواني مشر محمد زاکر ستانکزي سره چې د ښاغلي رشید نژدي همکارو غږېدلی یو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو کابل کې د فیفا مشر وواژه. شاوخوا 3 میلیونه افغان ماشومان له پولیو بې برخې دي او د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. بشپړ خبرونه. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو وواژه. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې پیښه د کابل ومی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده.
محترم قای رشید که باران دیشان
خاغلی رشید چې خپل موټر چلوونکي سره نن سهار دندې ته روان و له برید سره مخ کیږي. متاسفانه چې خاغلی رشید شهید شوی او موټر چلوونکی ټپي دی. دا یوه ترهګریزه پیښه ده او د کابل د ګډ امنیتي ټیم تر کار لاندې ده.
تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل ښار 12مه حوزه کې نن سهار د پولیسو په یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه هم شوې چې هلته یو پولیس پکې وژل شوی او بل ټپي دی. په کابل کې له تیرې یکشنبې راهیسې 18 تنه په بمی او هدفي بریدونو کې وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه د سرخی پله د زندان د موظفو ډاکټرانو پر یو موټر په ومه ناحیه کې بمی برید 4 ډاکټرانو وژل او 2 نور یې ټپیان کړل. دوشنبه په پغمان کې یوې چاودنې یو ملکی کس وواژه او په سهار په 12مه حوزه کې بمی چاودنې یو پولیس او یو ملکی کس ټپیان کړل. یکشنبه بیا د پارلمان غړی خان محمد وردک دی یو موټر بم برید هدف وګرځید. په هغه موټر بم برید کې لس تنه وژل شول او د خان محمد په شمول په 250 نور ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو خارګوټی کې چاودنې دی و سرتیری ترڅنګ څلور ملکیان وژلي. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه پرونه وخت د ملي اردو پر یو موټر شوه ده.
چاودنه شوه ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمی یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست د شمال په 10 کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ګزنې یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو ور تطبیقي.
د 2000 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د ګزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د مثبت پیښو شمیر 9 و. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوس د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوس په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوس د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوس په کاناډا کې اوسېده او د بلوڅانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان په خوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه خپل کور تر وتلو وروسته لا درکه شوې و. اخو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د ازادي رادیو مشال څنګه سره خبرو کې وویل چې باید په دیاړه پلټنی وشي چې کریمه بلوچ څنګه مړه شو. کریمه محراب بلوچ د بلوچستان د کیچ زولې د تمپ کلی اوسیدونکې و. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 15 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 15 کسانو کې د کانګرس د دوه پخواني غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړه ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوي وو. د ټرمپ په دې فرمان کې د بلک واټر د پوځي قراردادي کمپنۍ څلور غړي هم شامل دي چې په 2008 کال کې په بغداد کې د قتل عام په تور محکوم شوي وو. د راپورونو په اساس هغه وخت په بغداد کې له لاسو زیات ملکیان نو وژل شول. د ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین هم چې اف بی آی ته یې د روسیې په تړاو په دروغ ویلو اعتراف کړی بخل شوی او په دې فرمان کې یې نوم راغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
نن سهار اتو نیمو بجو شاوخوا رشید صاحب د کور نه د دفتر خوا ته روان و چې د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه په دغه حمله کې تاوه ورکړ.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې د ښاغلي رشید نجدي همکار وای د هغه د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی او حکومت باید د وژنې په تړاو جدي پلټنه وکړي.
زه تقریبا اوس بېخي شاک شوی یم. دغه د فی وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، باید دولت جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستند کونو ته درواغ ویلو او دوهم د کانګرس پخوانی غړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې سهار شاوخوا 8 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په دې برید کې ښاغلی رشید ووژل شو او د هغه موټر چلوونکی ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. د پیښه دا موضوع له کابل زما همکار څېړلې نور جزئیات به له دننه واورو. مهرباني.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو د مشر نعیم اصغری په خبره یوسف رشید باندې هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا برید وسو چې نوموړی له کوره د دفتر خوا ته روان و. ښاغلی اصغری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د 8:30 بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه وته د دفتر خوا ته روان و چې لس دقیقې وروسته د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه جناب رشید په دغه حمله کې تاور کړ خو دریوارې سروسه ژوبل دی.
ښاغلی اصغری وایي چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښ نه و سوی او نه هم نوموړي کومه شخصي ستونزه درلوده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له تیرو څو کلونو را په دې خوا یا د دنده مخکې وړله او ټاکل سوی و چې نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوسف رشید د قاتلینو د نیولو لپاره جدي هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاجن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن یوسف رشید د ناپیژندو وسلوالو لخوا شهید شو. دغه موضوع د مونږه تفسیرن لاندې دی. مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیې فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږه استخباراتي څانګه په دې برخه کې کار کوي او دا ډېر یو بده پیښه وه. مونږه تر څیړنې وروسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سر بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیې قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د 12 امنیتي حوزې اړوند په یو رینجر موټر پسې د چسپکي مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي شوی. تېره ورځ هم په ورته داسې پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان دي. که چیرې په دې اړه نور جزئیات وروسته راغلل اورېدونکو سره به شریک کړو. بله
مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مدني فعالان وایي حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي. یو هم د مدني ټولنو د انسټیټیوټ مخکینی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی دی نوموړي ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې رشید یو فعال شخص او وژنې دی او ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخاغلی محمد ذاکر استانګزی سره صفی الله استانګزی مرکه کړې ده. مرکه په پیل کې نوموړی دی یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په خپه یو. ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزنې اهدافي وزنې د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
وطن یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا د سیدمګ ډیر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو بشي شخصا وایم باور کوي تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم. ځکه به زه نه پوهېږم دغه هدفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري. دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نشم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي. ولې تقریبا تقریبا ډېر زیات وخت شو چې جریان لري. نو زه څه وایم. زه خبرونه مې چې واورېدل دوستانو مې پوښتنه وکړل واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی. ولې زم باید دولت جواب ورکړي. باید دولت جواب پوه اوسي د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شک کړی.
ښاغلی ستانګزی یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده ملګری مو هم وو. تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوال اول په دغه برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مدد یو مرکه واورید چې دای بیا د اصلاحات پاکل دای غږید چې دوی خصوصا د غزنی ولایت او دای غږید مسائل ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بعد څه اقدام نه کړی د اصلاحات پاکل باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ست ډیر زیار یې ست. معمولا تاسو شاید د دې استي او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې. ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر ستانګزی و چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژلو په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو هم کولی شئ چې ام پی دی اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو د افغان بي سیمه تسوات له شمیرې لارې پیغامونه نشي رالېږلی، دغه سیستم اوس کار نه کوي. خو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر پرېږدئ. شمیره مو ده 0200 240 301. د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې غږونه پریدي. البته یادونه ورل بولو چې له ښاغلي رشید سره مو په افغانستان کې د انتخاباتو پر تړاو ډېرې مرکې کړې او له ازادي رادیو سره هم تل ښه همکاري لرله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د عوایدو په سرچینو کې د اصلاحاتو پلي کولو له لارې د هیواد د مالی خپلواکي تر کچې ځان ورسوي. د مالی وزارت وایي شمروز مرشدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان مالی کال کې د عوایدو راټولولو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د کورونا وایرس خپرېدو او د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د تحلیل له کبله یې ټاکلی هدف پوره نه سو. خو ده وویل مالی وزارت وکولای سول چې د کال تر پایه 104 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یو غونډې پر مهال ټینګار کړی و چې مالی وزارت له افغانستان بانک سره د جامع الکترونیکی سیستم وصلېدو، د ګمرکونو د قیمت ټاکنې پروسې الکترونیکولو، د مالیاتي شخړو د حل بورډ رامنځته کولو او د ګمرکي ځیرک سیستم ګټې اخیستنې په شان ډېر اړین اصلاحات رامنځته کړي دي. نموډي همدارنګ وویل د مالی وزارت ژمن دي چې د دې وزارت تش او پیشنهادي بستونه په تدریجي ډول آزاد سیالي ته وړاندې کړي چې دغه بهیر عملاً پیل شوی. د افغانستان د روباتیک انجنونو پر تولیدي صنعت پانګونه کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور چمتو دی چې د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې پر تولیداتو پانګونه وکړي. یادې ډلې تر دې دمه د یو شمیر تولیداتو تر څنګ د مصنوعي تنفس تزګه، رنگ پیژندونکي او فلز موندونکي روباتونه، د میکروب له منځ وړونکي الکترونیکي دستګه او د مصنوعي هوښ درلودونکي گیمونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د دوی تر څنګ ولاړ دی او د دې لپاره د بازار موندنې په برخه کې هر ډول مرسته کوي. د افغانستان د روباتي کنجونو ډله چې د هرات ولایت د یو شمیر ځوانو نجونو له خوا رامنځته شوې ده، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې سیالۍ پر مهال یې بریا په ترلاسه کولو سره شهرت وموند او په دې سره یې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او یو شمیر بهرنیو ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر و او افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 102 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني توماندري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 401 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رډو واوریدل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په فاطمین لخر کې د افغانانو حضور د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د بهرنی سیاست خلاف دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې جواد ظریف په دې ورستو کې ویلي چې په لشکر فاطمین کې په زورګون افغانان جنگي ډېر په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په پلوي. خو مخله دې چې دې موضوع ته مخ کړو، یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستنتقینو ته درواغ ویلي وو، او دوهم د کانګرس پخوانی غړي. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړي، نور جزئیات په تری واورو. فریبا جان مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بخښنې ترڅنګ د نورو 15 کسانو سزا بدله کړې هم ده. د بخښنې په دې فرمان کې چې د دسمبر پر 28 ورکړل شوی جورج پاپادوپولوس شامل دی چې د ولسمشر ترامپ په خوانی متحد دی، او په 2010 کال کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ته په دروغ ویلو تورن شوی دی. دغه ادارې هغه مال د امریکا په ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه پلټنې کوله. پاپادوپولس له 14 ورځې بند څخه 12 ورځې په فدرال زندان کې تیر کړی او بیا د 12 میاشتو لپاره له زندان خوشې او نظر بند شو. د سپینې ماڼۍ دغه متحد د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د تحقیقاتو په یوې برخې کې په ناسمو معلوماتو ورکولو تورن شوی چې دا له یوې پروسې سره جرم ګڼل کیږي. ډونالد ترامپ دغه تحقیقات وغندل او د سیاسي انګیزینو مې ورکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ولسمشر ترامپ د بخښنې دا فرمان به د دوی په وینا د ملر د ډلې دغه ناسمو معلوماتو لسمون سره مرسته وکړي چې څوک اسان ترې اغیزمن شوی دی. ولسمشر ترامپ دغه راز شپږ دېرش کلن الکس وان دیر زوان سزا هم وبخښله. دی د یو روسي میلیاردر جرمن خان زوم دی. وان دیر زوان د ملر تحقیقاتي ټیم ته د دروغ ویلو په تور په دېرش ورځو زندان او $20,000 جریمې په ورکړې محکوم شوی و. ویل کېږي چې نوموړي د 2018 کال ولسمشر انتخاباتو په ترڅ کې د ترامپ د کمپاین له چارواکو سره د اړیکو نیولو په اړه دروغ ویلی و. د بخښنې دا فرمان داسې مهال ورکول کېږي چې تمه ده د امریکا منتخب دیموکرات ولسمشر جو بایدن د راتلونکي میلادي کال د جنوري پر شلمه د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړي. دا یو معمول کار دی چې ولسمشران د خپلې کاري دورې په وروستیو کې خپلو سیاسي ملګرو ته سزا ور وبخښي. البته تر دې فرمان د مخه ولسمشر ترامپ 28 مورده د بخښنې او د سزا د بدلون فرمانونه ورکړي دي. دا دغه معلومات د امریکا د عدلي وزارت ورکړي دي. بل نورس
بل مننه فریبا جان.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په د افغانستان په اړه راپورونه تر اغرزو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای د فاطمین په لخر کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان بهرنی سیاست خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې کړي. جواد ظریف ویلي لا هم زرګون افغانان په سوریه کې د بشر الله اسد د رژیم په پلوي جنگي. صفی الله ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی. د ظریف د خغلی ظریف په خبرو پیلېږي.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټلو نیوز سره په مرکه کې خاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟
5000
من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغه سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند خبرګون خوده. دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرنی سیاست خلاف ده.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی ګټو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهی پاسداران لخوا سوریې ته استول شوی. یو شمیر افغانان ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرګ قدیمه بود په خاطر پول بود په خاطر مثلا دوروز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
بیا یا در بغداد.
خود ایران د بهرنی چارو وزیر وایي افغانان د ایران د حکومت لخوانه دي استول شوی بلکې سوریه ته د خبره د خپل مذهبي عقیده د دفاع لپاره تللی. جواد ظریف دا وړاندیز هم وکړ چې د افغان ځواکونه دي په افغانستان کې د ترهګری پر ضد مبارزه کې وکړول شي.
دولت افغانستان کاملا آگاهی داره کې ما کاملا آمادگی داریم کې هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې فاطمیون یو برخه جوړوي د ترهګریزو سازمانو په لیست کې شامل کړي.
د بشری حقونو د سار ډلې هم په سپاه پاسداران انتقاد کړی چې افغانان یې د سوریې جګړې ته استولې دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په باب مو واورېدل. جواد ظریف ویلي چې اوس هم په زرګونو افغانان په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په پلوي د فاطمین په لهکر کې جنګیږي. بیتر اگر زو افغانستان کې افغانستان د بلخ په چارکنت ولسوالۍ کې ولسی خلکو وسلې ترلاسه کړې. دوی وایي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع کوي. دا خبره د دې ولسوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي په سیمه کې د افغان ځواکونو شمیر کمونو ځکه ولسی خلکو وسله راواخیسته. مجیب الرحمن حبیبزی له مسؤلینو او هم دغو وسلوالو سره غږېدلی دی.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسی ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنگیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړي. د چهارکنت ولسواله سلیم مزری وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې دیرش پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسی ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت څلور دیرش کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د اووه څلوېښت ولسي ځواکونو قمندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. ده زیاته کړه:
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابري کړي او د متجاوزونو په وړاندې جنگي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوی او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاری هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه دی چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسی ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسی ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسی پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسی ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته تایید کړي چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په تول سفالوي کې ولسی ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ایزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لاغوه شوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمانداني هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ایزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګل رحمان همدرد په دې اند دي چې د سیمه ایزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خودسره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي.
په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ایزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
تاسو لا پیغامونو
زه
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا پنځم میاس روانه ده چې یو ماش حواله کړی دا عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه ایسار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه موږ ته حواله وخت راکولو نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم ستاسو سره په دې کټ یم. کومه عریضه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولې وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
حکم مالکم دار ولایت د امنیت سره خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت څخه دا وحیده د خبر د اوربند کې فصل او کې دا د شهرو لپاره فصل او خبر په څو په هیات کې مو امن وي او په څو د کې ټول ژوند کوي په دواړو په خبرو غواړو او د فصل او السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پام دې سره د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان و نې خبرونه مه هېروي. خو اوس اسد الله لودین یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوي د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو په کابل کې وواژه. افغان چارواکو د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو ادارو د ښاغلي رشید وژنه غندلې او نوموړی یې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یو فعال او مدافع بللی. د خوست امنیه قمندان وایي چې په یعقوبیو ښارګوټو کې چاودنې د وسرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژلي. دغه پیښه پرون شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به برخې پاتې شوي. دا په داسې حال کې چې د 2020 کال لپاره په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنې غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مرینه سخت خپګان ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د 1500 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 1500 کسانو کې د کانګرس دوه پخوانی غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی وو. او د ارمنستان د پلازمینې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیسیون له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړ.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واورول. ک غوړی د خبرونو به هم په تفصیل واورې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په لندو خبرونو کې مو هم واورېدل د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې له وروستي جزئیاتو خبرې کوو. اوس پام وکړئ د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته.